د سهار شپږ بجې دي. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه د معمول په شان په خبرونو پیلېږي. د یوې نړیوالې مرستندوی ټولنې مشر وایي طالبانو د ته ډاډ ورکړی چې په نادولتي مؤسسو کې د افغان میرمنو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره نږدې ده چې بشپړه شي. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس جان ایګلند چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته سفر کړی، اسوشیټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلاره په نږدې راتلونکي کې بشپړیږي، خو طالب مشرانو یې وخت نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او په 13 اپریل میاشت کې دا بندیز د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د دوام په اړه پر یو تګلاره کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت آصف علی خان دورانی د افغانستان لپاره د دغه وخت د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکلې. د وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. له دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان وو. ښاغلی صادق د مارچ په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلی و چې خپل استعفا حکومت ته وړاندې کړې ده. د فرانسې او خیریه بنسټ په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو اندېښنه ښودلې. د نړۍ د ډاکټرانو بنسټ پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان دوه په درېیمه برخه وګړي اوسمهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې خیریه بنسټ په وینا لکه چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په افغانستان کې بشري بحران پراخ شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 28 میلیونو ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ایران له سعودي عربستان سره د خپلو اړیکو عادي کولو په ترڅ کې د ریاض لپاره نوی سفیر نومولی. د ایراني شرق ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې ډیپلومات علی رضا عنایتي به په څو ورځو کې په ریاض کې د ایران د سفیر په توګه کار پیل کړي. عنایتي په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د خلیج سیمې د عمومي مدیر په توګه کار کاوه. دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې تر اوه کلن کړکېچ وروسته په ډیپلوماتیک ډګر کې د اړیکو د عادي کولو لپاره لومړني ګامونه دي. د تهران او ریاض اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې د سعودي عربستان دولت شیخ نمر باقر النمر او څو نور شیعه مخور اعدام کړل او په غبرګون کې د ایران د رژیم پلویان په تهران کې د سعودي سفارت او په مشهد کې د هیواد قونسلګری ته ننوتل. په ځواب کې د سعودي حکومت له تهران سره اړیکې پرې کړل. او د مسکو یوې محکمې پرون د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د خبریال ایوان ګیرشکوویچ د توقیف د مودې د غځولو حکم وکړ. د دې حکم له مخې ګیرشکوویچ به لږ تر لږه د اګست تر 13 په توقیف کې پاتې کیږي. د محکمې غونډه د تړلو دروازو شاته جوړه شوې وه. متحدو ایالاتو پرون پر روسیې غږ وکړ چې دا خبریال خوشې کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی سی ان ان تلویزیون ته وویل چې د ګیرشکوویچ د توقیف موده باید اوږده نه شي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ په 13 وویل د ګیرشکوویچ پر ضد د جاسوسۍ دوسیه پرانستې ده. دا تر سړې جګړې وروسته لومړی ځل دی چې یو امریکایي خبریال په روسیه کې نیول کیږي او د جاسوسۍ تور پرې لګول کیږي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او برکه راځي. د انډونیزیا ولسمشر یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ملاتړ غږ اوچت کړی. لیوی فعال مرمن سره په مرکه کې دا موضوع شار بو چې اسلامي نړۍ د افغان ښځو د حقونو لپاره څه کولای شي.
اسلامي مملکتونه ډېر څه کولای شي، ځکه چې همدغه اسلامي مملکتونه خپل فتوا ورکولای شي، هر مال یا کردار د اسلام په چوکاټ کې ردولای شي، کولای شي چې دوی باندې ویزې قطع کړي.
په افغانستان کې د پولیو د نویو مواردو له ثبتېدو وروسته یونیسف غواړي دا مسله په یوه بیړنۍ غونډه کې وڅېړي.
د پولیو د دوو پیښو رامنځته کیدل ډیر د اندېښنې وړ دی او توان د سره به د خلکو اندېښنې هم ډېرې شوې وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نورستان ولایت د یو کلینیک ډاکټران په یو ترافیکي پیښه کې ټپیان شوي دي.
نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د کلتن درې کې د یو روغتیایي ټیم د ډاکټرانو یو موټر چپه شوی دی. تقریبا اته کس پکې زخمیان شوي دي.
نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د انډونیزیا ولسمشر په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. جوکو ویدودی او بخې جوکو ویدودو د غاګ پرون د ایران له ولسمشر سره په خپل کتنه کې وکړ. د انډونیزیا ولسمشر پرون د ایران له ولسمشر سره په خپل کې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا غوښتنه هم وکړه. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
په داسې حال کې چې د افغان جنو او ښځو پر زده کړو لا هم د طالبانو محدودیتونه دوام لري، د انډونیزیا ولسمشر د دغو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پرون د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې یو تجارتي موافقه لاسلیک کړه. ویدودو په دې اړه جوړ شوی مراسمو ته وویل هله مند چې دغه موافقه به د انډونیزیا او ایران ترمنځ سوداګري پراخه کړي. جو ویدودو چې پرون په پلازمینه جاکارتا کې د ابراهیم رئیسی کوربه وو یو خبری کانفرنس ته وویل:
موږ موافقه وکړه چې د فلسطینیانو د مبارزې ملاتړ، افغانستان کې د بشری بحران حل او په افغانستان کې تعلیم او تحصیل ته د نجونو او ښځو د لاسرسي حدو د غرض د بشری مرستو برابرولو ته دوام ورکړو.
د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته پر ښځو او نجونو بیلابیل محدودیتونه لګول شوې دي. د انډونیزیا ترڅنګ سعودي عربستان، د مصر ازهر پوهنتون، د اسلامي همکاریو سازمان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو یا هم بنسټونو د دغو محدودیتونو د لیرې کېدو غوښتنه کړې ده. خو طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ورکولو تشمن دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې د ایران ولسمشر په دوه ورځني رسمي سفر انډونیزیا ته تللی چې د آسیا په جنوب ختیځ کې تر ټولو لوی اقتصاد لري او زیات نفوس لرونکی اسلامي هیواد دی. له بلې خوا د ایران پر سپای پاسداران ځواک د اروپایي ټولنې لخوا تازه بندیزونه لګول شوي دي. تهران هڅه کوي چې د لویدیز د سختو اقتصادي بندیزونو د جبران لپاره د نړۍ له ځینو هیوادونو سره خپل تجارتي روابط پیاوړي کړي. د ایران ولسمشر پرون له انډونیزیا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته وویل په دې باور دی چې بندیزونه او تهدیدونه د تهران مخه نشي نیولی. ابراهیم رئیسی وویل هدف داره چې د انډونیزیا او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ اندازه 40 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ عمومي کچه په 2022 میلادي کال کې تر 215 میلیون ډالر او یو څه زیاته وه، چې د ورن کال پرتله 20% زیاته ده. دا لومړی وار دی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی انډونیزیا ته رسمي سفر کوي، هغه هم داسې وخت چې تهران د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخ دی. د دوشنبه په ورځ اروپایي ټولنې د مهسا امینی تر مړینې وروسته د اعتراضونو د ظالمانه ځپلو له کبله د سپای پاسداران د پانګونې د برخې شتمنۍ کنګل کړه. دا په ایران کې د وروستیو اعتراضونو د ځپلو له کبله پر ایران د اروپایي ټولنې د لګول شویو بندیزونو اتم پړاو.
راپور کې مو واوریدل چې د انډونیزیا او ایران ولسمشرانو پرون په خپلو کې سره کتلې دي او په دې کتنه کې د انډونیزیا ولسمشر د افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ملاتړ غږ اوچت کړی. اسلامي هیوادونه د افغان ښځو د حقونو لپاره څه کولای شي؟ دا موضوع مې د ولسی جرګې له پخوانی غړي د ښځو د حقونو له فعالې شینکۍ کړوخیل سره په یو لنډه مرکه کې وشاربله او لومړی مې ترې وپوښتل چې په افغانستان کې د انډونیزیا ونډه څومره مهمه ده.
اندونیسیا یو اسلامی مملکت دی، بلکې یو ستر اسلامی مملکت دی چې د یو اسلامی مملکت غوښتنه او خبره خپل ارزښت لري، خپل وزن لري. دا ډیره مهمه ده چې اسلامی مملکتونه هم خپل مسؤلیت ادا کړي او د طالبانو له حاکمیت له یا واکداران څخه دا غوښتنه وکړي چې کوم بندیزونه یا محدودیتونه چې دوی د ښځو په حقونو باندې په نوم د شریعت اسلام وضع کړي، هغه باندې نیوکې وکړي او غوښتنه وکړي چې باید دا بندیزونه هر چې عاجل باید رفع شي. چون یو اسلامي مملکت د خپل یو ارزښت خپله لري په افغانستان کې.
میرمن کاروخیل، لکه څنګه چې تروسه پورې موږ لیدلې، ډیری اسلامي هیوادونو د اندونیزیا په ګډون تروسه د افغانستان د روانو چارو په اړه مخصوص د ښځو پر ښځو د محدودیت لګیدلو محدودیتونو په برخه کې ډیر په جدیت سره عمل نه دی کړی. البته د ښځو فعالان او د بشري حقوقو فعالان دا وایي. د هیوادونو څه کولای شي عملا دوی، آیا تر دې زیات څه کولای شي؟
کاملا، ځکه چې څنګه ما وویل چې دا ډیر مهمه ده، چې طالبان ټول ورځ له شریعت او له اسلام نه خبرې کوي او همیشه په غربي ټولنه باندې نیوکه کوي، وایي چې موږ د اسلام په چوکاټ کې د افغانو مېرمنو حقونو ته ژمن یاسو. نو دغه سوال به د اسلامي مملکتونه وایي چې په کوم اسلامي چوکاټ، په کوم شریعت کې تاسو د افغان مېرمنې محدوده کړې دي او یا غواړئ چې ژمن یاسو د حقونه ورکوي. نو زه فکر کوم چې اسلامي مملکتونه صرف دغه یو بیان ورکړی یا یو خبره کوي. نو زه فکر کوم چې اوس وخت رسېدلی چې همدغه اسلامي مملکتونه خپل فشار په طالبان باندې زیات کړي او دوی دې ته جوابګوی کړي یا مسؤل کړي چې باید جواب ورکړي، ځکه چې دوی نشي کولی چې په مختلفو بهانو باندې د افغان نجونو او مېرمنو حق تر پښو لاندې کړي.
مېرمن کاروخیل، طالبانو تر اوسه پورې په وار وار دا غوښتنې د نړیوالې ټولنې لخوا شوې دي، د نړیوالو بنسټونو لخوا شوې دي چې دوی باید د ښځو حقونو او بشري حقونو ته په مجموع کې درناوی وکړي، خو دوی دا غوښتنې له پامه غورځولې دي، وایي چې دا لویدیځ ارزښتونه دي. که طالبان دې کار ته دوام ورکړي، دا به دوی آیا منځوي نه کړي له نړیوالې ټولنې نه؟
کاملا، ځکه چې لومړی تاسو پوښتنه وکړه چې اسلامي مملکتونه څه کولای شي. اسلامي مملکتونه ډېر څه کولای شي، ځکه چې همدغه اسلامي مملکتونه خپله فتوا ورکولای شي، هر مال یا کردار د اسلام په چوکاټ کې ردولای شي، او همدارنګه اسلامي مملکتونه کولای شي چې دوی باندې ویزې قطع کړي، دوی مثلا هغه سرمایه چې په دې ملکونو کې دي په اسلام هغه کنګال کړي، دوی تګ راتګ ممانعت وکړي، دوی په رسمیت ونه پیژني، دوی مختلفو پروګرامونو ته دعوت نه کړي، یا د علماو کانفرنس را وغوښتل شي او دوی کې دعوت شي چې دوی واوري او طبیعت دا تفهیم کې، ځکه چې دوی هغه برداشت له اسلام له ټول مثلا بالکل مختلف دی. تقریبا دوه کاله شو چې افغان مېرمن له خپل ټول انساني حقونو څخه محرومه ده، او قصن جون حق تحصیل او د تعلیم نه لري. زه فکر کوم دا یو ستر جفا د افغان مېرمن جون او د افغانستان په برخه کې دا یو ستر خیانت چې روان دی. که دوی نه د اسلامي مملکت غوږ ونیسي او نه د غربي نړۍ، نو زه فکر کوم چې دا ملکونه دوه انتخاب لري. یا دا چې دوی په دغه ټولو بشري حقونو چې نقص کړي یا تېری چې د انسانانو په حقونو کې د دې سره به یا قبلي او یا دا چې دوی به مثلا دوی باندې محدودیتونه به وضع کړي او دوی به انزوا ته شي.
د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکۍ کاروخیل و چې اله ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو د دوه مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه بیړنۍ مشورتي غونډه کوي. یونیسف وایي په افغانستان کې د پولیو د تازه پیښو ثبتېدل د دوی لپاره د ډېرې اندېښنې وړ موضوع ده.
روانه میلادی میاشت په ننګرهار کې د ګوزند یا پولیو د دوه مثبتو پیښو ثبتېدو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اندېښمن کړی دی. دا اداره وایي د جون میاشتې لومړۍ تر څلورمې نیټې پورې د دغو مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه تخنیکي او مشورتي غونډه کوي چې په مرسته یې د راتلونکي لپاره کاري پروګرام ټاکل کیږي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو لمنځوړلو پروګرام د عامه اړیکو مسول سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل د دوه مثبتو پیښو د ثبتې دوه عمل یونیسف خپل جدي اندېښنه لري.
پورستیو کې د پولیو د دوه پیښو رامنځته کېدل او د هیواد د ختیځ او ځکه په محیط کې د پولیو وایرس شتون ډیر اندېښنې وړ دی او توان د سره به د خلکو اندېښنې هم ډیرې شوي وي. د اندېښنې وړ ځکه ده چې په افغانستان کې د خلکو تګ راتګ په هیواد کې دننه هم ډیر زیات دی او همدا ډول خلک ګاونډي هیواد پاکستان ته هم ډیر تګ راتګ کوي. پاکستان بل هغه هیواد دی چې تر اوسه هم د پولیو ناروغي پکې شتون لري.
روان میلادی کال د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې یو مثبته پیښه ثبت شوې ده، خو په 2022 کال کې په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 30 ته رسیدلی او په افغانستان کې تیر کال د مثبتو پیښو شمیر یوازې 2 و. په افغانستان کې د یونیسف پولیو لمنځه وړو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاوی
د پولیو ناروغي په وړاندې په دې مبارزه کې تر ټولو مهم خبره د خلکو له پروګرام سره له واکسیناتورانو سره همکاري ده. کچېری خلک همکاري وکړي او دوی خپل ټول ماشومان د واکسین کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي او احیانا کچېری په کمپاین کې ماشوم کور نه وي له کمپاین وروسته هغه نږدې روغتیایي مرکز ته یوسي هلته د پولیو واکسین ورکړي او هم ماشومان د نورو واکسین سره د مخنیوي وړ ناروغیو په مقابل کې واکسین کړي.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د کوزن یا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده. له 2000 لومړي کال راوروسته په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاینونه په بشپړ ډول عملي کېدل. یو علتي روانه جګړه د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوي او نورې ټولنیزې ستونزې. کڅا په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګوزن مثبتو په خوشمیر 29 ته ورسید، خو په 2020 میلادي کال کې بیا د مثبتو په خوشمیر 55 ته زیات شو چې دا له 2000 لومړي کال راهیسي تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي.
د امید ظاهر مال راپور مو اوریده. د نورستان ولایت چارواکي وایي چې د نورګرام ولسوالۍ کولتن دره کې د روغتیايي چارو تر سره کوونکي یوې مؤسسې د موټر د چپکېدو په پیښه کې اته ډاکټران جوړ شوي دي. سمیت امبولانس رسیدلی او ټپی ډاکټران یې نږدې روغتیایي مرکز ته رسولی دي. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د سیمې او تن اوسیدونکو نصیر الله جلال ازادي رادیو ته ویل د سه شنبه ورځې سهار د او ار سی ډي په نوم د روغتي په برخه کې کارکونکو مؤسسي یو ډاټسن موټر چې د یادې مؤسسي ډاکټران پکې ناشتو لسرګ خویدلې او پکې ټول ناس کسان ټپین شوې دي.
نن یو ځل بیا نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د کورتن درې کې د یو روغتیایي ټیم د ډاکټرانو یو موټر چپه شوې ده. تقریبا اته کس پکې زخمیان شوې دي او ځینې پکې حالت ډیر سخت ده. تر اوسه پورې نو سیستمو ته هم نه دي انتقال شوی چونکه ساحه چې د نورګرام ولسوالۍ نه ډیر لري ده، تقریبا 15 نیم ساعته چې د لارې ده چې مریضان چې ولسوالۍ ته رسیږي او به ولسوالۍ کې هم د سیمه منظم کلینیک نشته چې د دوی تداوی شي.
د نورستان ته اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د موټر چپکی دو لامل د سرکونو خرابوالی خودلې او پکې د شپږو کسانو د ټپکی دو خبره کړې ده.
لوی دز نورستان نورګرام لسوالي اړوند کولتن دره کې چې د مرکز ولسوالي څخه د پرته ساحه ده، نو په دغه لار کې د او ار سی ډي موسسې ګرځنده روغتیايي ټیم ډاکټرانو موټر چپه شوی چې پکې شپږ تنه سرسری ټپیان دي. دغه د لارې خرابوالي په وجه باندې روزو کې هم د غلطه یو بل موټر چپه شوی د لارې تنګوالي او سرکونو د خرابوالي په وجه باندې په نورستان کې میاشت کې یو دوه درې داسې پیښې لرو چې اکثره پکې خلک په شهادت ورسي.
په یاد ولایت کې د سیوډن مؤسسې مسؤول ډاکټر محمد فاروق صحاک وایي امبولانس او روغتي ډلې په وخت د پیښې ځای ته رسیدلې. د ټپیانو لوبړنۍ درملنه شوې او دوه کسان چې ټپونه سختو هغه د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزی روغتون ته را روان کړي دي. نورستان د هیواد په ختیځ کې غرنۍ ولایت ته چې سرکونه یې تنگ کندو کا پردي او د موټرو تګ راتګ پرې ستونز مندې. په تیرو سبان د دوه میاشتو کې د موټر چپکې دو شپږ پیخې رامنځته شوي او په کې لسګونو کسانو ته مرګ جوړ بل اوختیده.
راپورونه مرکې او اوریدونکو
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري او سم قدرمن اوریدونکو پام وکړي د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته یو ریجری ویو خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې ل افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ٹی ٹی پی اړیکو ته کتنه کړي. خبرونه هغه راپورونه ته چې وایي ٹی ٹی پی ډلې په خوا د افغان طالبانو ملاتړ کوو او د عقیدوي مشترکاتو په خاطر اوس هم اړیکې ورسره لري اشاره کوي، خو لیکي چې د دوی اړیکې خورا پیچلې دي او کله ناکله کړکیچ هم پکې راغلی دی. یو ریجری ویو د مثال په ډول یادونه کوي چې د پاکستانی طالبانو ځینې غړي پر افغان طالبانو انتقاد کوي چې ولې د افغانستان له پرزیدلي جمهوري نظام سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړ او یادا چې ولې د پاکستان پر وړاندې خورا نرم چلند لري. خبرونه زیاتوي چې د دې دوه لورو اړیکې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لپاره په لویه اندېښنه بدل شوې، ځکه د پاکستانی طالبانو وسلوالو په پاکستان کې د غنو خونړیو حملو مسؤلیت منلای دی. یو ریجری ویو وړاندې لیکي ګومان کېږي چې ٹی ٹی پی به په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي او د په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو په وار وار ویلې دي چې هیڅ فرد یا ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو بریدونه وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغه نیپالی ځوان کیسه راخستې ده چې د افغانستان په جګړه کې پښې پرې شوې دي او په دې وروستیو کې د نړۍ تر ټولو لوړې څوکې ایورست ته ختلی. هری بودا ماګر چې د هیمالیا د غره په لمنو کې زیږیدلی په 19 کلنۍ کې د برتانیا له پاوت سره یو ځای شو. د برتانیا د پاوت په چوکاټ کې د ګورخا په نوم د نیپالی سرتیرو یو وخت فعالیت کوي چې یو شمیر غړي د برتانیا د پوځي ماموریت په ترڅ کې افغانستان ته هم تللی وو. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې هری بودا په 2013 کال کې د افغانستان په جنوب کې د پوځي ماموریت پر مهال په یو 14 کې ټپي شو او دوه پښې غوڅې شوې. د ورسپانې د راپور لمخې نوموړي ځوان نیپال ته تر ستنېدو وروسته بیا بیا هڅه وکړه د ایورست څوکې ته د ختو هدف ته چې د ده د ژوند لوی ارمان و ورسیږي او بلاخره د روان کال په اپریل میاشت کې چې په افغانستان کې د ده د ټپي کېدو 14 کاله پوره شول د مصنوعي پښو په وسیله ځان د نړۍ تر ټولو لوړې څوکې ته ورساو. هری بودا داسې مهال د ایورست څوکې ته رسیدلی چې له افغانستان هم د لومړي ځل لپاره یو غرختون کې دا لوړه څوکه فتح کړه. سمیع الدین صدیقی د می په اومه نیټه د ځمکې د کورې د تر ټولو اوچت غره هیمالیا ایورست څوکې ته چې 1,940 متره لوړه ده وخوت. صدیقی د خپل دې 15 ورځنی سفر لپاره شپږ میاشتې تیاری نیولې وه. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د کنټرول اداره د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشه یي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه هڅوي. اوس د دې کښتونو د تازه حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی. په دې ولسوالیو کې مخکې د کوکنار پراخ کښتونه کېدل. سیمایز بازګران وای د سبزیجاتو د ډول اسري کښتونه د دودیزه کرنې پرتله زیات حاصل ورکوي.
د کندهار د جړی ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بازګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوختي. پر دې لسکونه جری بزمکه یو محل کوکنار کرل کېدل، خو سر باندې بینډي رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوا کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول اسري کښتونو ګټه له نشي توکو زیات او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
له پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سره 4 کیلو اخسلې، یعنی یو من اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا شنه سره کوي.
د 10 کال کې چې تاریخ مم کړل، رومي مم کړی، بیا د خلکو ته ما وویل چې دغه تاریخ خو د رومي بیا دی چې موږ وکړو زراعت ته مخ کو. تاریخ موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د اسري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل شوی. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملی کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په 15 ولسوالیو ژړې پنجبایي میوان ډنډ او ورغنداب کې پر نوي جریبه ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشي توکي کرل د زعفرانو سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته سوې ترڅو له کروندګرو سره د نشي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریخ کرل کېدل د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداری بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداری په بخش کې کار کوو او په تر څنګ د مالداری په بخش کې
ګلالی کوثر وایي پر دغه پروګرام 800,000 امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره لدې پروژې څخه 6,500 هغو کروندګرو ته ګټه رسیدلې چې د نشي توکو د کښ له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې مالدارۍ او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موساتو په مرسته په دغه ولایت کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدلی معاشت کښتونه سوي چې مثبت پایلې ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معاشت کښت شوی دی چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو محل د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشرم لاهی بتلا خونزاده تر فرمان ورسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه 0 سوي او په یو شمیر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنار یې لمنځه وړي دي. دا په داس حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورنۍ او بهرني بنسټ ته اجازه نه ورکړي چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
ستاسو له پیغامونو
دغه د سمنګانو ولایت د ریسوب د مدنو ساحه ده. کوم چې دلته د ازغال مدنونه دي، په زرګونو مدنونه دي، دا اوس اکثره بند دي چې عمارت زیاته تاروپه اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د ازغال بیې ډېرې ټوټې دي او خلک نشي کولی چې خپل ازغال خرڅ کړي او دغه یې ساحه ده.
السلام علیکم، زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سستی سره پاړیکه کیم. زما دا پیغام دی ورور، د طالبان د مشران څخه ازادي رادیو نشرات په پن موج کې بیرته الهکی ورور چې بیرته نشرات شروع کړي. زما دا غوښتنه ده، زما دا پیغام اتمن نشر کړي ورور.
پرون دلته یو د شم باندې اوکسین غلی وو، ټول ډاکټران مردانه او زنانه نه وو پکې، او مردانه خلک ټول په کارو بارو باندې وختو لګیا وو، ټول واکسین چې چا کول ټول زنانه وو. نو دا خو زنانه ډاکټر نه ورسه، دا ډېر د شرم ځای دی، ډېر د شرم او د حیا ځای دی، د اسلام او شریعت بدنامي وي. باید ډاکټران نو ته زنانه وو ته مکتب وو ته او د ښځو کارونو ته اجازه ورکړ شي، شریعت باید بدنام نشي.
السلام علیکم و رحمت الله. زادی را دیده کرکه و مطمئنه و مطمئنه را شبا تیر را شبا بمسن کلا و لسوالی کنیم شدی کل شوز با چودو پا باشتا منی و جانه را و مانی مانا پسن مطمئنه می چنم شدی و نیشو پس از زنده دیده و رسی چیوی نور خلق داشت کارت در رشونه که و سلام بای.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زدی غزنی ولایت اندرو دی ولسوالی دیمنانو بابا دی سمیم نمی زیو رحمان ده با ایران که وسیگو دغه د اوبو ستونزه چې مخکې راغلې ده له هغو تر اوسه هغه کوم خلک چې قاچاقي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي، او مدرک چې ولري له هغو سره هم ظلمونه کېږي، هم قانوني راغلي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي. نو کوم خلک چې مدرک ولري هغو ته چې نه ورته مليدوي خې بېخي نه هم ظلمونه ورسره کېږي، او له قاچاقي خلکو سره خو ډېر زیات ظلمونه کېږي. موږ سره ځینې ملګري دي لکه اریا عبدالباري شمس الله هم په څنګ دي راسره تواخه، هغه هم دغه خواهش لري چې هیله درڅه کوو چې دغه کوم مشکل دي دا باید مو حل شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. شمیره بیا تکراروم 00420211. دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوسو، یو.
شپک بجه او دیر.